احمد شبریم د ازج رړو د اتو بجو په خبرونه کې ساسو قربا السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن په وو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او درنو سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی دغه ادارې پرون سهشنبه په یوه اطلاعیه کې ویلي د 24 ساعتونو لپاره په بدخشان تخار کندز بغلان پنجشیر نورستان او کنړ کې د ورښتونو اټکل شوی دی په دغو ولایتونو کې د ورښتونو اندازه له 10 تر 15 ملي مترو اټکل شوې ده په روسیو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې تر سختو ورښتونو وروسته درانه سیلابونه وبهیدل چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه واړول د کرکټ د شلو ورنو نړیوال جام سیالیو د چمتووالي په لړ کې د افغانستان او پاکستان تمریني لوبه پیل شوې ده د استرالیا په برسبن لوبغالي کې دا لوبه روانه ده او تر دې دمه د افغانستان درې لوبغاړي سوسیټلې دي 15 واره پوره شوي دي او شل منډې افغان لوبغاړو کړي دي د بریتانیا چاپ ګارډین پرسپانې راپور ورکړی چې طالبانو د کابل پوهنتون یو همجنس پاس محصل اعدام کړی او ویډیو یې د هغه کورنۍ ته لیږلې ده دغې ورځپاڼې د بشري حقونو د یوې ډلې په حواله راپور ورکړی چې د طب پوهنځي محصل حامد صبوري په 13 اګست میاشت کې تر تښتول کېدو 3 ورځې وروسته د شکنجې په نتیجه کې ساه ورکړه راپور وای د صبوري کورنۍ د ځان د خوندیتوب لپاره له افغانستان وتلې او د طالبانو له ډاره د دغه محصل د مرګ خبر 2 میاشتې وروسته خپرې شي طالبانو د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA وای په پکتیکا کې په 3 کورونو د روغتیایي خدماتو د ترسره کېدو په هدف مرکزونه په 3 کورونو کې د روغتیایي خدماتو د ترسره کېدو په هدف مرکزونه پرانیستي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق استازی الکساندر بودیروزا پرون سهشنبه په ټویټر کې لیکلي چې په دغو کورونو کې امیدوارو ښځو میندو نویو سېشېدلو ماشومانو او کوچنیانو ته شپه او ورځ روغتیایي خدمات وړاندې کېږي انسان ته ورته یو روبوټ چې د څیرو د تشخیص په ټکنالوژي سمبال دی د دوبۍ په یوه موزیم کې د نندارچانو هرکلی په خندا او ټوکو کوي د روټرز اژانس په حواله دغه روبوټ چې امریکانو میشي د انسان په شان څیره و اندام لري او په خونه کې د تحرک د څار وړتیا هم لري د راتلونکي په نوم د موزیم نندارچانو سره دغه روبوټ ارتباط ټینګوي او د موزیم په اړه پوښتنې ځوابوي دغه موزیم چې و پړونه او اویا متره لوړوالی لري سشکال پرانستل شو اوسج رډو په منسنۍ څپه دوله شپږنی بي پټول افغانستان کې اوري د بشری حقوقو د سار ساسمن د افغانستان د نن د شزینه فعالانو خوندې توپ د اندیشنه شي او په ورته وخت کې ټاکل شوی دی چې سبا د افغان میرمنو او انجونو په تړاو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث وشي سویډن کمیټه له کلیوالو افغانانو سره د تازه همکاریو ژمنې کړې
او وی ته قرضو ارته کول مالوریت لرونکو خلکو ته د بی سوده قرضو ورکول مختلف ظرفیت سازي
په هلمند کې د خلکو ترمنځ شخړې او لانجې زیات شي
کاروبار او شی نسته او خلک کار او شی وکړه ټول شین چې دغه دغه څه نسته او دغه څه کیږي دا خو نو وبم نسته وچکاله يم دی
په همدې هلمند کې مولا داسې مدني هڅو هم خبرو
ته شپږ میاشتې په جریان کې وته ونه درل چې لږ زره ټوک کتاب راټول کو
خلکو ته د وړیا کتابونو د لوستلو لپاره د دې حلو زلو تفصیل په ازادي رادیو مجله کې چې د دې سات د خبرونې لویه برخه جوړوي او ریدل شي در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا سجرړو په خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د تمريني لوبې پاړه هم شیبه په شیبه لته سره معلومات شریکو خو راوا بخلو لمړی مطلب د بشري حقوقو د سار ساسمنوي د حقوق محصولون چونو خوندې توپ ته اندیشنه لري چې پرون سیشن به د کابل پانتون مخته پلاریون کې پلاریون راوت ووتلې د فرانسې خبری اژانس په وینا د دغو لاریون والون جنو شمیر شاوخوا ډیر شو تر رسیدل راپور وای دغون جنو ځکه لاریون وکړ چې د کابل پانتون لیلی ځینې جنې محصولان اخراج کړی شوی دي احمد تکل راپور لري
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګ مرستيال مشرهي دربار لنړیوالې ټولنې غوړي چې په افغانستان کې د جنونو او خزو د ملاتړ لپاره ډیر نور کارونه وکړي هغه پرون د جنونو محصولانو تر اعتراض وروسته وویل د دغون جنو خوندې توپ ته اندېښمنه ده
په کابل په هنتون کې د نجونو محصلانو اعتراض د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د حملو د ژورو کېدو د دوام څرنګوالی ښیي او د دې ښکارندوی کوي چې افغان نجونې او ښځې څنګه په زړورتیا د بدو چلندونو په وړاندې مبارزه کوي. پر سړکونو د اعتراض په شمول حال دا چې په تیرو 14 میاشتو کې د دغه سې اعتراضونو په وړاندې د طالبانو سوابي اقدام ډېر بېرحمانه و. په هغو کې پر اعتراض کوونکو حملې، فزیکي تاوتریخوالی، د اعتراض کوونکو نیول کېدل، اجباري اعتراف او نور موارد شامل دي، ځکه نو موږ د هغو ښځو خوندیتوب ته اندېښنه لرو چې پرون یې اعتراض وکړ. موږ یې زړورتیا ستایو او هیله مند یو چې نړیواله ټولنه د دوی تر څنګ د درېدو لپاره ډېر کارونه وکړي او د هغو ښځو او نجونو د حقونو ساتنه وکړي چې تر دغسې حملو لاندې دي.
د فرانسې خبری آژانس په وینا د سه شنبې په ورځ شاوخوا 13 تنه نجونو محصلانو د کابل پوهنتون مخې ته د هغه څه له کبله اعتراض وکړ چې دوی د دې پوهنتون له لیلې څخه د ځینو نجونو محصلانو اخراجېدل بولي. دوی له ځانونو سره ځینې شعارونه هم لیږدول چې ورباندې لیکلي وو: تعلیم زموږ سره کرښه ده او نجونې له پوهنتون نه مه اخراجوئ. ځینو لاریونوالو ازادۍ راډیو ته ویل چې په وروستیو ورځو کې د کابل پوهنتون له لیلې څخه تر 500 زیاتې محصلانې اخراجې شوې دي. ځینې محصلان ادا کوي چې د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز له بمې حملې وروسته د کابل پوهنتون یو شمېر محصلانې مسمومې شوې هم دي، هغه څه چې طالبان یې نه مني. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل ځینې هغه محصلان اخراج شوي دي چې د پوهنتون له مقرراتو یې سرغړونه کړې وه. وزارت د دغو محصلانو شمیر نه دی په ډاګه کړی او دای هم ندی ویلي چې دغه محصلان نجونې وي که هلکان. د فرانسې خبری آژانس په حواله د افغانستان په څو ښارونو کې نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو پر خلاف لاریونونه کړي دي. متحدو ایالاتونو له ښځو او نجونو سره د طالبانو د ناوړه چلند له کبله پر طالبانو یو لړ تازه بندیزونه لګولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اکتوبر پر 11مه د طالبانو اوسنیو او پخوانیو غړو د غرض نورو کسانو ته د ویزو د محدودیت په اړه پالیسی اعلان کړه چې د په وینا د کسان د تاوتریخوالي او محدودونکو سیاستونو لاره په افغانستان کې د ښځو په ځپلو کې لاس لري.
د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د څنګ د مشهي دربار سرګندونې مو پورا پور کې واوریدي. اخلي بار یو له هغه برخوالو څخه د سبب د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته وینا کوي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په تړاو بحث کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان به د هغې غونډې ګډون کوونکی چې د اکتوبر په 10مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا جوړیږي. د دې غونډې بنسټیز موضوعات ښځې، سوله او امنیت دی. افغانستان چې واکته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته نږدې هر ورځ د نجونو او ښځو د حقونو د نقص په برخه کې د خبرونو سر ټکوي. د دې غونډې د ګډونوالو د بحث یوه خورا مهمه موضوع ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته وویل د غونډې ګډونوال به په افغانستان کې د نجونو او ښځو اوسنی وضعیت وڅېړي او د دوی پر وړاندې به د اوسنیو ستونزو د حل په لارو چارو بحثونه وکړي.
دې جلسه گزارش سالانه
د غونډې ته به د ښځو امنیت او سولې په اړه د عمومي منشي کلنۍ راپور وړاندې شي. په دې راپور کې به چې په لومړي ځل وړاندې کیږي، عمومي منشي به د خپلو سپارښتنو چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په ځانګړي ډول د هغو چې د نورو ښځو د حقونو ملاتړ دي تمرکز وشي.
د امنیت شورا دې مهمه غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د دې سازمان د ښځو چارو اجرایوي مشره سیما باهوس او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار د بحثونو اصلي وینا والی دي. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د درې واړو مېرمنو په ځلونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت جدي اندېښنه ښودلي او آن له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقض له امله په طالبانو فشار راولي او بندیزونه پرې ولګوي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په استرالیا کې د افغانستان او پاکستان د تمرین لوبي تازه حال تر دې دمه په شپږ اشاریه څلور اوورونو کې افغان لوبغاړو څلوېښت منډې کړي دي، درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. په افغانستان کې سویډن کمیټه وایي هڅه کوي کلیوالو خلکو ته په اقتصادي برخه کې د همکارۍ بیلابیلې زمینې برابرې کړي، چې معلولو کسانو ته له سود پرته د پور ورکولو پروګرام هم پکې شامل دی. بلخوا ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې له نږدې 15 میلیونه اړو کسانو سره مختلفو بشردوستانه ادارو بیلابیلې بشري مرستې کړي دي. جزئیات د اسمت سروان پراپور کې.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې بیلابیلو ادارو چې د بشري چارو په برخه کې مرسته کوي روان میلادي کال 15 میلیون کسانو ته په یو نه یو ډول بشري مرستې کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرونسي شنبې په یو ټویټ کې ویلي د مرستې کافي نه دي او ولسونه د ژوندې پاتې کېدو لپاره د ملاتړ څو پړاوونو ته اړتیا لري. د دې ادارې په خبره له نړیوالو د غوښتل شوې بشري مرستې 2.24 میلیارډ لاره لا هم نه دی ورکړی شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د روان کال د 4 میلیارډ او 400 میلیون ډالرو غوښتنه کړې و، خو تر اوسه یې یوازې 1 میلیارډ او شاوخوا 900 میلیون ډالر ترلاسه کړی دي. هر ورځ ګڼ اوریدونکو د افغانستان له بیلو بیلو برخو د ازادي رادیو پیغام ثبتون کې ماشين کې د مرستو لنرسېدو شکایتونه ثبت دي. دغه کسان چې ډیرې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې ژوند کوي وایي د دوی په سیمو کې د کار روزګار او اقتصاد ملاتړ زمينه نه ده برابره. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې روانه اونۍ په افغانستان کې د فعالیتونو څلويش کال پوره شول وایي په پام کې لري چې په کلیوالو سیمو کې د بسیاین لپاره د خلکو ملاتړ پراخ کړي. د دې ادارې د پروګرامونو مرستيال سید محسن هاشمی ازادي رادیو ته د خپل پروګرامونو په باب وویل:
کلیوالو خلکو لپاره د اقتصادي زمينو برابرول او ایت د بی سوده قرضو ارزه کول لمدارنګ مالوریت لرونکو خلکو ته د بی سوده قرضو ورکول کلیوالو خلکو ته مختلف ظرفیت سازي تر سوچ او وکول شي د خپل منابعونه د خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره ترې استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بیوزلۍ سره د مخ کسانو شمیر ونیوي سلنې ته لوړ شوی دی.
په هلمند کې په دې وروستیو څو میاشتو کې ولسی شخړې زیات شوي دي. روسي دوه خپل منځي شخړې چې د غویلات پسنګین او نوزاد ولسوالیو کې رامنځته شوې پر مهال دوه کسان مړه او څوار لسنور ټپیان شول. د غویلات اوسیدونکو کې د ولسی شخړو د زیاتوالي علتونه بیکاری، وچکالي او اقتصادي ستونزې یادوي. بلخوا په هلمند کې طالب چارواکي وایي د خپل منځي ولسی شخړو د هواري لپاره په ولایتي کچه یو کمیټه ټاکلې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په تیرو څو میاشتو کې د هلمند په باباجي، سنگین، مارجی او نوزاد ولسوالیو کې د ولسی خلکو ترمنځ خپل منځي نشتی رامنځته شوی چې لامل یې د کسان مړه او یو بشنور ټپیان شوی. دغه پیښې تر ډیره د کلیوالو او آن یو شمیرې د کورونوی د غړو ترمنځ رامنځته شوی. لدی جملې ورستی یو پیښه د ناوی ولسوالی په ناقلینو سیمه کې د دوو ورونو ترمنځ رامنځته شوه چې لامل یې دواړه په ټپي حالت کې روختون ته انتقال شوه او یو یې په روختون کې ساور کړه. تر دې مخکې د دې ولایت په نوزاد ولسوالی کې د کرنیزو ځمکو او بو پر سر د دوو کورونوی ترمنځ په خپل منځین شته کې څوار لس کسان ټپیان شوي وو. د هلمند وسیدونکو په دغه ولایت کې د ولسی شخړو د زیاتوالي لاملونه بیکاری، وچکالی او اقتصادي ستونزې یادوي. د عبدالخالق په نوم د دې ولسوالۍ وسیدونکو ازادي رادیو ته وویل دغه ډول پیښې تر ډیره د زمکو او د اوبو د ویش پر سر رامنځته کیږي.
باید حکومت د خلکو لپاره د اوبو زمينه برابر کړي، هرڅ خپل نوبت وروشي، خپل وخت وروشي چې په دغه نوښت کې د خپل نوبت کې د خپل نوبت مدایت څوک نه جنگ کې نه جنجال کې او نه بم د مشکل سره مخ.
د غمی پنوم د مرکز لشکرګا وسیدونکو بیا د دې ډول پیښو لامل بیکاری او اقتصادي ستونزې یادوي. نو موري د طالبانو له حکومت څخه د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي.
کاروبار او شی نسته وسپیلن معنا د غته چې خلک کار او شی وکړي دا ټول شین چې دغه څه نسته او دغه څه کیږي. دا خو نو وبم نسته وچکالی هم دی. دولت ته موږ دا د غل وروشي مقصد دولت د خلکو ته او کار او شی پیدا کی.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض کته هم د ورستوي خپلمنځي ولسی شخړو دقیق ارقام نه یادوي، خو وایي چې د دې ډول شخړو د هواري لپاره په ولایتي کچه یو کمیټه ټاکلې.
هلمند ولایت مقام د نور ادارات سره همغږي او با صلاحیت لوړ پړی او بنپوز پلاوی جوړ کړی دی چې معمولا دغه سی پیچلې شخړې چې دی هغه د پلاوی سپارل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اوسئ، ورځ وړاندې د ناوې ولسوالۍ کې داسې ستونزې پیښ شوې وه چې بیا هم دغه پلاوی رسیدګي ورته وکړه، او که احیانا داسې پیښ شي چې په هغه باندې هم حل نه شي نو بیا شرعي محاکم چې دی هغه د دې لپاره.
په تیر شاوخوا یوه کال کې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، خلک شکایت کوي چې د بیروزګاری ستونزه زیاته شوې او ورسره سم په یو شمېر ولایتونو کې د جنایي جرمونو ګراف هم لوړ شوی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
یو نړیواله مسله راخلو. یو څارون کې ډله وایي د سوریې د شمال پاغو سیمو کې چې د ترکیې په ولکه کې دي، د څه باندې یوې اونۍ جګړې له کبله 850 کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې چې مرکزي دفتر یې په بریتانیا کې دی، پرون سه شنبې وویل دغه جګړه د یاغي ډلو ترمنځ شوې ده. د اکتوبر میاشتې د پیل شوې جګړې له پیله چې د ترکیې پولې ته څیرمه په یوه ناکراره سیمه کې روانه ده، په تیرو څو کلونو کې دا تر ټولو وژونکې بلل شوې ده. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي په وژل شویو کې 48 یاغیان او 10 ملکیان شامل دي. دغه ډله زیاتوي په 48 وژل شویو افراطي وسلوالو کې 28 د حیات تحریر شام اتحاد غړي شامل دي چې القاعده شبکه یې مشي کوي. د دې ډلې په خبره دغه جګړه د دې سبب شوې چې په القاعده پورې تړلي افراطي وسلوال وکړی شي ځینې سیمې ونیسي. د یاغیانو په لسکونو ډلې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد مخالفې دي، د سوریې په شمال او شمال لویدیځه برخه کې راغونډې شوي دي چې تر څه باندې یوې لسیزې جګړې وروسته هم دولت ورباندې ولکه نه ده ټینګه کړې. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم د موسیقي په اړه اورېدل شي، هم د کیسو پاړه او هم شعر لرو. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، د کرکټ لډګره د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ تمرینی لوبه په استرالیا کې روانه ده. تر دې دمه افغان لوبغاړو 9 منډې کړې دي، 4 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د پاکستان له لوري د دوی فاسټ بالر شاهین 2 افغان لوبغاړي سوسولې دي، رؤوف یو لوبغاړی سوسولی دی او نواس هم یو لوبغاړی سوسولی دی. اوس بیټنګ ته ابراهیم صدران او محمد نبی ولاړ دی. ابراهیم صدران 19 منډې په 19 توپونو کړې دي او محمد نبی په 5 توپونو 15 منډې کړې دي. د نړیوال جام د رسمي لوبو په تړاو سکاتلند او آیرلند په څو شیبو کې لوبه پیلوي او ویسټ انډیز او زیمبابوې مسابقه لري. سکاتلند ویسټ انډیز ته د دوشنبې په ورځ د 10 منډو په توپیر ماتې ورکړه، او زیمبابوې له آیرلند څخه د دوشنبې په ورځ لوبه د 1 منډو په توپیر وګټله. دا مسابقه د زیمبابوې لپاره هم مهمه ده، د ویسټ انډیز لپاره هم، د سکاتلند لپاره هم، د آیرلند لپاره هم. په تیره بیا که چرته سکاتلند او زیمبابوې دا لوبې وګټي، دوم پړاو ته د وتلو چانس پیدا کوي. او ویسټ انډیز یو تجربه کار لوبه ده، لوبډله ده، او تر اوسه پورې یوازینی ټیم ویسټ انډیز دی چې د 6 اورونو نړیوال جامې 2 ځله ګټلې دی. نورو لوبډلو دا جام تر اوسه پورې 1 ځل ګټلې دی. جنو پیاوړو لوبډلو که ویسټ انډیز دا لوبه نن له زیمبابوې څخه وبایلي، ممکن له دې جام څخه اوټ شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری وړاندې پوخ پروانه کې. آغا خان بنسرت د سشکل د موسیقي جایزې د نړۍ د یو شمېر نورو هنرمندانو ترڅنګ استاد سدوزی او زرڅانګې ته ورکړي. پدې خبرونه کې به دا هم واوري. دا شخ د تل لپاره خلی شو د استاد ناصح ژوند ته کتنه کوو. له استاد اکبر کرګر سره د د پر داستانونو شخیدلې يم.
دوی چې موي زما داستان نه ګوم دي کې هیڅ شک نشته دی دا چې له ګونګواله پکشته لري.
په افغانستان کې د مطالعې د ترویج هلي سلی
د شپږ میاشتې په جریان کې وته ونیول چې لږ زره ټوکه کتاب راټول کو
او سو کتابونه د کابل پانتون کتابتون ته تسلیم شول.
کتر پای را سره وي نور مطالب به هم واوري. شبیده چې د اکتوبر له 9 تر 10 د عمان په پلازمینه مسقط کې د آغا خان بنسرت له لوري د 2022 کال د موسیقي غوره شوي هنرمندانو ته جایزې وسپارل شي. په هغو کسانو کې چې سږ کال د دې معتبرې جایزې ګټونکي اعلان شوي دي، دوه تنه یې افغانان دي. یوه سندرغاړې زرڅانګه ده، بل د رباب استاد داود خان سدوزی. مخکې تر دې چې د آغلې زرڅانګې څرګندونې درسره شریکې کړو، د استاد سدوزی په اړه فریده سیال راپور لري.
داود خان سدوزی هغه افغان هنرمند دی چې په اروپا او امریکا کې په بیلابیلو کنسرتونو کې په انفرادي توګه او له نورو سندرغاړو سره یو ځای په کنسرتونو کې برخه اخیستې ده. سدوزی یوې هندۍ رسنۍ ته په مرکه کې وویل چې هغه کوم احساس چې د یې په هند کې لري په نورو ځایونو کې نه لري.
زه چې کله هند ته زم هلته دا احساس کوم چې دا زما خپل وطن دی. ما ډېر هیوادونه کتلي دي، خو په هند کې مې روح آراموي، سره له دې چې نه په اردو ښه پوهېږم نه په انګلیسي ښه پوهېږم، خو له خپلو دوستانو سره مې دلته اړیکې ښه او ژور دي.
سدوزی په کابل کې زیږیدلی، له 11 څخه یې د افغانستان د رباب له استاد محمد عمر څخه زده کړې پیل کړې دي، بیا له هغه ځایه هند ته تللی، هلته یې موسیقي لوستې ده. ښاغلی سدوزی ته هند په 1988 او 1995 کې د حفیظ علی خان جایزه ورکړې ده او استاد امجد علی خان دته د استاد لقب ورکړی دی.
دا آغا خان بنسرت د موسیقي په برخه کې د جایزو ورکړه له 2013 کال راهیسې پیل کړې ده او په هرو دریو کلونو کې دا جایزه ورکوي. دا جایزه 5,000 امریکایي ډالره ده چې د هنرمندانو ترمنځ د هغوی د جایزو د ارزښت له مخې ویشل کیږي. د دې بنسرت د سږ کال د موسیقي د جایزې بله ګټونکې زرڅانګه ده. له دې او د دې د سندرو له مینهوالو به په دې راپور کې واورو چې په پیل کې دا په خپله د خپل ژوند کې سره ته کوي.
د آغا خان موزیک ایوارډ ویب پاڼې د اکتوبر په 6 لیکلي چې سکل دا جایزه 100 کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زرڅانګه هم ده. د ایوارډ مالیت 5,000 امریکایي ډالر دی چې په 100 کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زرڅانګې ترڅنګ چې نورو کومو هنرمندانو موسیقیارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی، په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی هم شته. دغه شان د هندوستان، مالی، موریتینا، اندونیزیا، بریتانیا، تانزانیا او ایران سندرغاړي هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو له منځه غوره شوي او ایوارډونه به ورته د روان کال د اکتوبر له 9 تر 10 نیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو دریو کلونو کې له موسیقۍ سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودرزازی وایي د زرڅانګې غږ په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري.
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زر څنګه داسې جایزو ګټون کې شمیرل شوی وای. او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکول کېږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا د میرمن زر څنګه د دې وړ وه.
راشه ماما زوی د لیونی د شینواري لونګینه د میرمن زر څنګه مشهور سندرې دي. په افغانستان کې د زرڅنګ د غږ دوه تنه مینوال عمر او کریم
لاغه خان منصب مننه خو د زرڅنګ ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوي وشي او دغه ډول ډیرو مادي او مانوي ډالیو باندې ونادر شي. پاس په باړه کې وبګاډي وټی زینا شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لسګونه کلونه نور به تاریخ وتی.
کلونه وړاندې چې دی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې همغه کمپوزونه راخلی وای. زه شخصا د سندرو خاص علاقمند یم.
زرڅنګ وی اتیا کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅنګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوی و، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر بل دې اقتصادي ستونزو ووځي. د میرمن زرڅنګ په اړه په خبرو شوی او معلوماتو کې ویل شوی چې نوموړي د پښتونخوا لکی مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلی کې زیږیدلې. هغې له کوچي سره چې لالجان نومېده واده کړی او دو ویش کال وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅنګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینوالو ته دا سندره ډالې کړه.
پاس پا بڑا کې خوب غړې واډ زینا شینوارې لا وګینا شینوارې لا.
زرڅنګ او استاد سروزی جایزې ګټلې. د افغان موسیقي لډګره د ویر خبر هم لرو. د کندهار یو پخوانی هنرمند او د پښتو ادبیاتو ښوونکی استاد عبدالقیوم ناصح د دریا ویا کلو په عمر وفات شو. مرګ حق دی، خو د استاد ناصح لمړني څو اونۍ وروسته افغانان د خواله رسنیو له لارې خبر شول. استاد ناصح کلونه کلونه موسیقي تدریس کړه او خپل هم په پښتو دریا اردو ژبو سندرې وبللې. صادق رښتینی د استاد ناصح ژوند ته په دې راپور کې کتنه کوي.
استاد عبدالقیوم ناصح د عبدالسلام زوی او په 1928 لمریز کال د کندهار ښار په اوله ناحیه کې زیږیدلی و. لومړنی او منځنی زده کړې د کندهار ښار په احمد شاهي ښوونځي کې پیل او په 1925 لمریز کال د کندهار د عالی دارالمعلمین څخه فارغ سو. نوموړي په پیل کې د کندهار په بیلابیلو ښوونځیو کې د پښتو او دري ادبیاتو په برخه کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه. استاد ناصح له تدریس سره مهاله د موسیقي سره هم مینه درلودل. هغه د پښتو ترڅنګ په دري او اردو ژبو هم سندرې ویلې دي.
نورانی مخزوما دیار دی زلف اخلی لگوی آفشا مار دی زلف اخلی لگوی آفشا مار دی نورانی مخزوما دیار دی نورانی مخزوما دیار دی زلف اخلی لگوی آفشا مار دی زلف اخلی لگوی آفشا
استاد ناصح د موسیقي په برخه کې له استاد هاشمي، استاد قاسم، استاد يعقوب، استاد قاسمي او استاد ريم بخش څخه زده کړې وکړې. هغه تر ډیره د مرحوم استاد ريم بخش تر اغیز لاندې وو، ځکه نو په کندهار کې په ساني ريم بخش سره هم شهرت درلود.
Yeah.
استاد ناسی له دیار لسوه 1540 مریض کال درا په دی خو د موسیقي ففان کې ډیر شهرت ترلاسه کړ. هغه د موسیقي پر بیلابیل آلاتو لکه هارمونیا، طبلا، رباب، بنجو، دلربا، تنبور او نور برلاسی وو، او په دې برخه کې ګڼ شمیر نارینه او ښځینه شاګردان هم وروزل. استاد ناسی هند او پاکستان ته هم د موسیقي د زده کړو او تمرین لپاره بیلابیل سفرونه وکړل. استاد د دیار لسو یو شپته مریض کال را ورسته ل کندهار ملی رادیو تلویزیون سره د همکار په توګه دنده پیل کړه. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وای استاد ناسی د پښتو ادب سره د بیکچ مینې په خاطر خپل هم شاعری کول.
ناسی صاحب نه واز دا چې د یو د استاد وو، یو ښوونکی وو، یو راهنما وو، ډېر شاګردان یې وروزل او په ځمن کې د ادبیاتو په اړخ کې د هنر سره هم زیات علاقه درلوده. د افغانستان د ډېرو لویو لویو هنرمندانو څخه زده کړه وکړله. کابل ته ولاړ، هندوستان ته تللی وو، څو واره پاکستان ته ولاړ. قیوم ناصف د ثانی رنګ بخش په نامه باندې هم مشهور وو.
استاد ناصیت په دیار لسبه ننوی المریز کال د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د استادې رسمي لقب ورکړل سو. استاد کوم چا په اثر نه لري، خو د شیرونو یو قلمي دیوان ورڅخه پاته دی. هغه چې په ورستوي کې ژوند له غربت ډک او د ناروغي پر بستر پروت و، د څوار لسبه یو کال د سمبلې پر وښتمه نیټه د درو بیا کلنې په عمر وفات سو.
گای پخلاوی سنم، گاہی جلاوی سنام، گاہی پخلاوی سنام، گاہی جلاوی سنام، گاہی پخلا گاہی د قتل په احرام، احرام زما د گل خام گل خام، گاہی پخلا گاہی د قتل په احرام، احرام زما د گل خام گل خام، آتش لبی جوهر سرگی بادام بادام زما د گل خام،
البرت انشتاین ویل که ساینس پو نه وای نو شای هنرمند به وای، ځکه چې تل د موسیقي په باره کې فکر کوم او خپل ورځنی خوبونه په موسیقي کې ګورم. آلمانی فیلسوف فریدریخ نیچه بیا وای له موسیقي پرته ژوند ستره تیروتنه ده. له بې خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شخېدل یم چې هم نقد لیکي هم ژباړه کوي، خو تر هر څه کیسې ډېرې لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کرکتنه.
محمد اکبر کارګر هغه فعال کیسه لیکوال دی چې تر اوسه تر سلو ډیر لنډ کیسې لیکلې دي. د دوی د لنډو کیسو لومړی ټولګه لننه 18 کال مخکې په کابل کې چاپ شوه. تر دې را وروسته د لنډو کیسو اته ټولګه خبري شوې دي و مجموعه د داستاني کلیات په نوم یو ځای هم چاپ شوې دي. شاغله کارګر یو شمیر څېړنیز آثار هم لري، ژباړه هم کړې دي. له دوی سره د دوی د داستان پر هنر شخېدلې يم او لومړی می په دې برخه کې وضاحت ترې غوښتې دي چې د لومړیو کیسو او وروستیو کیسو توپیر په څه کې دی.
لومړی کیسه د څه باید ویم چې هغه ډېر ساده او په پښتو ادبیاتو کې چې کوم په کوم روال موجود او کوم روال مسلط دا غي په بنیاد باندې لیکل شوی دی. یعنی سیمبولیزم پکې نشته، یعنی روایت ډیر ساده او عام فهمه دی.
یعنی قصه پکې کرکټرونه دی، ټکر دی د غوي، یعنی د دې کرکټرونو د ټکر شاته څه خبري پکې نه لري. ستاسو په باور
ډیر خبري نشته پکې، او حتی په اوله باندې اوله مجبوره باندې چې مرحوم استاد روحي یو سریزه لیکلی و، هغه دا خبره کړې و او دا یې ماته یو لارښوونه و چې ونی قصه دغه د داسدی یو ژورنالیستیک ریپورتاج ته ورته دي دا نو به زی متوجه کړم
په کومه مجموعه کې مو تغییر احساس کړل د لومړي ځل لپاره
زما یو مجموعه چې سیند د بهيګه چې پاغي باندې شریفه شریف په مقدمه لیکلی و او دا د دویمه د دویمه د دریمه مجموعه ده لیکل شوی ده به یو څه تغییرات پکې راغلي دي په دې کې
څه شي د دې بایس شو چې تاسو تغییر پکې راولې او احساس مو د تغییر لکه کوچه باید تغییر پکې وي
دا چې حالتي و د فرهنګي جامع هم عجیب و غریب و یو دا بل خبره ده چې زما یو دوست چې د زما کله کله زما کور ته راځي یا بزور ته ورتللم د ایران ډیر مشهور شاعر فیروز کاسرائی زه هغه هم دی جریان ته متوجه کړم وی و هڅول چې صادق هدایت اثر ټول ولولم ټول مې ولستل هغه کې دا بو فکر ما تقریبا درې څلور واري لوستل بل خبره ده چې دا ژوند خپل سړی ته دا احساس ورکوي چې ادبیات بل شی دی ادبیات رنگینی لري ادبیات تنوع لري ادبیات هنر دی او چې هنر دی او داستان چې هنر دی نو هنر باید د لوستل کې لخوانه داغه په ځان باندې داغه په فکر باندې توجیه شي دا یوه بل مسله ده
په داستان کې ځینې نقادان دا نظر ورکوي چې داستان هغه څه نه دی چې دی هغه څه چې شته دغه شاته یو سیوری دی هغه داستان دی لیکن په ورته وخت کې دغه یو سیوری لیکل پنځول سخت کار دی څرنګه تاسو له دې سختي سره مخامخ شوي
یاست بالکل کاملا د دې سره موافق یم دا ځکه چې داستان کله چې دا تاسو په لګو چې داستان هنر دی لکه شعر نو داستان هغه څه چې بهر د انسان د ذهن نه موجود دی کټ مټ هغه څه نه دی دا بالکل د لیکوال یا د لیکونکي د داستان لیکونکي د ذهن لصافینه یا د ذهن لچلو صاف نتیریږي او یو بل څه ارزکی چې دی کې د لیکوال ذهنیت هم شامل دی او واقعیتونه هم شامل دي
کارګر صاحب په همدې برخه کې چې تاسو دا وایئ چې د داستانونو مو د عادي نصر ور هي خوات هم څه خبري لري یو شمېر کسان ستاسو په کیسو دا انتقاد لري چې ستاسو کیسې ځینی ګونګري دوی مفهوم نشي ترې اخیستای ګونګواله پڅ کې دی او لوستونکي ولې داسې فکر وکي
خو اول دا کسان نه چې نخ کوي د دوی نه مننه کوم ورکه چې ما په د لیکوالو په جمله کې راولي په حساب نه نو خپل ځان ته لیکوال نشم ویلې او ما قانی کوي نه خو بیا هم د فن د هنر په دغه باندې پیژن د هنري په دې په یاس باندې پیژنو دلته ډیر مثالونه مونږ لرو چې هغه د داستان لیکونکي د ذهن د فکر او دغه د فردیت نه ماورا موجود دي زه له یو مثال وایم مثلا د ګویتی فاوست خلق یونګ د ګویتی د فاوست برکه وایي چې دا ګویتا نه و چې فاوست خلق یا هافک بلکې دا فاوست چې ګویتا ته دا د ورک دا منزلت ورک هغه څوی دلته ډیر مسائل وو مثلا د فرانسي ستر انقلاب وو دا را پیښ شو په اروپا کې مثلا د کانالیزاسیون مسله وا چې په هالند کې هغه وخت کې دا هوا رامنځته شو یا مثلا د داروین نظریاتو نور یو مسله بلم دا مثلا مهندسي تجربه پیدا شو دا ټول دا مسائل سره د دې چې د دنه مخکي موجودو یا رامنځته شو خو دا ټول مسائل د دې سبب شو چې فاوست ولیکل شي او فاوست د یو شاهکار په هیڅ باندې دل شي البته موږ دا په دې معنی باندې نه ده چې ګویا موږ په هغه فاته کې یو زموږ داستان ډیر نه وي دی بل خبردار شي دوی چې موای زما داستان نه ګوم دي کې هیڅ شک نشته دا چې لګونګواله په کشتري دا د یونګ خبره ده چې ادبیات د سر تر پایه پوري سیمبولیزم دی
دا سمبول ته تاسو اشاره وکړه. مثلا ځینې کرکټون کې په دې باور دي چې چرته یو سمبولیک کې سهم لولو پرته لدی چې هغه سمبول څوک درکی او د داستان عمق ته ورشي، له هغه پرته هم باید داستان درک کړي. نو سوال پدې کې دی، آیا د کوم کسان چې د تور پوری کوي چې د کارګر صاحب ځینې کیسې ګوینګی دي، آیا د ستونزه د ژبې ده، ستونزه د لوستونکو ده، او که ستونزه د دې ده چې مفهوم سم نه انتقال شوی؟
د نه پوهېږم د مفهوم د انتقال په باره کې زه څه نشم ویلی، خو ستونزه په لوستونکو کې هم ده، ځکه موږ دا د خپل جامع دغه فرهنګي فتحه دا هم کولای شو مطالعه کړو. تر دې کې چې تر اوسه پورې، یعنی تر دې وروستیو کلونو پورې، زمونږ په جامع کې کافکا چا نه پېژنده. د کافکا قصې دغسې یو روال لري، یو جریان دی. یا مثلا بوفیکور ما مثال لاوړ، یا مثلا د
بوفیکور بیا هم سره لدی چې ځینې سیمبولیکې کیسې پکې شته، لیکن ریالیزم ته ډېر میلان لري.
ډېر په میلان لري، خو دا ریالیزم په یو بل ژبه باندې کندا. دا ریالیزم د سور ریالیزم دی. سور ریالیزم دی دا چې ځینی کسان وایي ادعا کوي چې زما قصې لګونکې دي. زه فکر کوم زما په دغه باندې چې ما چې کله لیکلي دي، زه البته دا کامل یعنی ادم نه وضاحت به پکې وي، دې کې هیڅ شک نشته. خو ما خو د یو هدف خاطر باندې لیکل دي، یو هدف ما سره وو، یو پیام ما سره وو چې هغه باید زه درکړم. خو دا پیام داسې بربند نه دی لکه هغه د شپون صاحب خبره چې د دې سند لرونکي ته وعده ورکول کېږي چې د غوښتنې په وخت کې لس افغانۍ ورکړي. دا د افغانیو په سر باندې کومه جمله ده؟ داسې نه دی. داسې باید فکر، یعنی زما په نظر باندې داستان باید لوستونکي فکر ته راوبولي او په فکر کې واچي چې دې کې څه دي.
تاسو مخکې وویل چې لومړی یو مجموع وروسته مو د کیسو د مسیر بدل شو، او روحي صاحب مرحوم هم لاس پکې درلود په خپل مقدمه کې، تاسو چې اشاره ورته وکړه. اوس د اتو داستاني مجموع تر خپرېدو وروسته او تر څه باندې سلو کیسو تر چاپېدو وروسته، اوس مو هم څه غواړي چې د کیسو د مسیر بدل کړي؟
یا دا هنر کې څه شی چې هنر نه مني کنه هغه مطلقیت دی. لما په دې وروستي وختونو کې یو اثر لیکلی دی چې دا په نامه د ارواو لخاره. دا ټول واقع څه دی؟ انسان ماشومان ناست دي سړک په غاړه خیرات غواړي، راکټ راځي کورنۍ دقیږي، خلک په کوڅو کې ګرځي ټول نشه یي. خو دا نشه یي توکي یو بل شالید هم لري، اغه دا کین مساله ده کنه. دا دغه سی یو اثر دی چې
نو او بخشي هم دغه د اروا او لشاره چې ځینې ما تاسو په فیسبوک هم خبره کړې ده، مال وسې دي د تاسو لنور کیسو سره فرق لري. خو د کیسو ځینې اصول چې دي دا پرې نه تطبیقېږي.
هم دا سی دا نو اوس یو ناول په هغه باندې ترتیب شوی دی. بیت نور تغیرات مې کړو ستري، ځکه هغه سیکوینس او رابطه هم پای مشوي ده د مختلفو برخو ترمنځ دا ځف شوی. خو د نور قسم دی، مثلا زما یو داستان دی په نامه د لوتورتم روایت، یا مثلا نکلونه او تکلونه. دا یو دغه دی چې مثلا د پښتو د فولکلوریکو قصو په بنیاد باندې لیکل شوی. کله چې فتح خان د ملک نو دانګل او کرمه هم ورسره وو او بے پاټکونه جوړ کړل، داسې یو قصه ده. تور دې مخکې ما په دې فیسبوک کې واچوله. یا په اخر کې دلې راځي د مغولو پایانی وی او هغه په برق پای پورې تړي او د قیدا هغه چن مری کوي په خلاف او شاهي وتناسر سرتور. دانو نو د لیکتون کې د کمال پورې اړه لري چې څنګه دا پیدا کی چې دا شاهد
او بخشي همدلته تاسو لوستون کې ته اشاره وکړه. په کلاسیکو آثارو کې یو شی دودو چې حاشیه به ورته ویله، تشه به کوله، بیا د حاشیه په سر حاشیه هم و. نو څه فکر کوئ چې تاسو ځینې داستانونه حاشیو ته ضرورت لري او کنه خلکو ته پریږدي چې خپلې پیدا کی؟
زه خو ضرورت نه وینم دې دې برخه کې موږ به سم او معیاري داستان ولیکو چې البته زه دا غوونه توانایی نه لرم نو دا به د دې سبب شي چې موږ د خپل ټولنې هغه فرهنګي سطح او فرهنګي هغه لیول راپورته کړو نه دا چې کوم دغه د ګورکی داستانو په سطح کې پات شي.
له ښاغلي کارګر څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته مو په افغانستان کې د کتاب لوستلو د ترویج لپاره له تازه حالو څخه خبرو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د مطالعې د ترویج لپاره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کتاب ټولنې کمپاینونه پیل شوې دي. د یو شمیر استادانو او محصلانو لخوا د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د ترویج په موخه د کتاب ټولنې کمپاینونو په ترڅ کې زرګونه ټوکه کتابونه راټول شوي دي. دا کتابونه چې علمي، ساينسي، طبي، ادبي، اسلامي او نورو برخو کې دي، یو شمیر پانتونونو ته سپارل شوي دي. دا موضوع زموږ همکار بصیر الحق عادل په خپل راپور کې راخیستي چې تاسو پام ورته راړوم.
لوست او مطالعه هغه څه چې افغانستان کې پرته له محصلانو او زده کوونکو په لږ شمیر ځوانان لیوالتیا ورسره لري. په وروستیو کې یو شمیر ځوانانو دې چارې ته پام شوی او د عامه مطالعې په موخه پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې له کمپاین وروسته زرګونه کتابونه ټول کړي دي. تازه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي یو محصل امید کریمی 200 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي او د کابل پوهنتون کتابتون ته سپارلې دي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا کار له دې عمله وکړ چې ډېرې محصلان د مخزون په برخه کې لستوند سره مخ وي.
تقریبا 900 جلد کتابونه مراټول کړي وو چې ورسره بیا د کابل پانتون د رهبری لخوا یو حیات وټاکل شو. کتابونه بررسی شول ورسره تر چکه 200 کتابونه رسمان د کابل پانتون مرکزی کتابتون ته تسلیم شول. پلان هم همدا چې ورسره لدی به موږ کوشش کوو چې داسې کمپاینونه پلار واچو او د کابل پانتون په شمول د ګڼو نورو پانتونو لپاره هم داسې کتابونه راټول کو. خو اوس مهال لیکوالان هم اقتصادي ستونزو سره مخ دي. کتابونو چاپ لړۍ د پخوا په پرتله کمه شوې ده. که لیکوالان مرسته وکړي ولې نه، زما لپاره دا نستړ کیدونکي کار ده او نور به هم ورته کار کوو.
دغه راز موده وړاندې هلمند ولایت کې د یو خصوصي پوهنتون استاد لال محمد صفا پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې کمپاین پیل کړی وو. نوموړی وایي د یاد کمپاین پر مهال 2,000 ټوکه کتابونه ټول کړل خو د زیاد نشوالي له امله ونه توانېدل چې عامه کتابتون ترې جوړ کړي.
ماته فکر پیدا شو چې زه باید په هلمند کې یو عامه کتابتون رامنځته کړم او هغه به وړیا وي او غني کتابتون وي ترڅو ټول د ټولنې ټول کشرونه دغه څخه استفاده وکړي. نارینه او کچیر ښځینه برخه وي او یا محصلان وي یا شاګردان وي. نو د لپاره په من د خپل ټیم او ملګرو په همکاري باندې د یو لک کتابونو ټارګټ کړو شو چې موږ به یو لک کتابونو ټول کړو او د کتابتون جوړ کړو. نو موږ د شپږ میاشتې په جریان کې وتوانېدلو چې 10,000 ټوکه کتاب را ټول کړو. نو 10,000 ټوکه کتابونه را ټول کړو چې هغه د مختلفو بخښونو ده، له طب او حقوق او انجینرۍ او اقتصاد او ادبیات ټول بخښونو بخښ کړو. ولې متاسفانه موږ خپل ټارګټ ته ونه رسیدلو. یو مشکل ستونزه دا وه چې موږ د ځای په نشتوالي سره مخامخ شولو. دولت موږ سره غوښتنه وکړه، هغوی ونه توانېدلو چې دولت متضایه راکړي او موږ د کتابتون بکښې جوړ کړو. له اوس لپاره مو په موقت ډول باندې دغه 10,000 کتابونه د کوزیه خصوصي پوهنتون ته سپارلې دي ترڅو موږ غني ځای پیدا کړو، بیا هغه ځای ته انتقال کړو او خپل ټارګټ او هدف ته ورسیږو.
عبدالجبار نومیال چې لیکوال او شاعر دی، نوموړي هم د ورته کمپاین پر مهال سلګونه کتابونه راټول کړي دي. خاغلی نومیال وایي له دې کار موخه د مطالعې ترویج او هغه ځوانانو ته د کتاب رسول دي چې اړتیا لري خو د کتاب پلورلو وس نه لري.
ډېرې کتابونه مې راټول کړل د هلمندي ځوانانو څخه، هغه ځوانانو څخه چې پوهنتون نه خلاص کړي وو او په کورو کې کتابونه درلود د ازادي مطالعې لپاره. دا هغو کورونو ته ورلن، د هغو کوټو ته ورلن، میمن خانو ته ورلن، د هغو څخه مې کتابونه راټول کړل. ډېر شمېر کتابونه مې راټول کړل. کابل ته پسې ولاړم. کابل کې ډېری لیکوالانو، ډېری د کتاب د برخې مینوالو او د ډېری د پوهنتون استادانو څخه مې کتابونه راټول کړل. تحلیل مند مې راورسول. اوس بیرته ماته په خپل کور کې پراته دي، ټول خوندي دي. د ټول ځوانانو امانت ما سره شته. استفاده ځوانان په هغه ډول ورڅخه کولی شي چې کچیر دو کتاب پکاری ماته میسج کی یا ماته زنګ وی ز کتابونه ورته رسوم ورته ورکو مې چې کله دوی خلاص کړل دوی کتاب مطالعه کی خپل ګټه زین واخیستل بیا بیرته ماته سپاره نو د دې کتابتون یا د دې کتابونو څخه اوس په دغه ډول باندې استفاده روانه نو په دغه ډول باندې ګټه ترې اخیستل کیږي.
دا چې افغان ځوانان له کتاب لوست سره څومره لیوالتیا لري او عموما دوی څه ډول کتابونه خوښوي په اړه یې کابل کې د اکسوس خپرندوی ټولنې مسؤول صفی الله نصری ازادي راډیو ته وویل اوس هم ځوانان په ځانګړي ډول محصلان او زده کوونکي د دوی کتابتون ته د مطالعې او د کتاب پلور لپاره ورځي. نوموړي وویل
زه فکر کوم که دوی د اړتیا وړ کتابونه په افغانستان کې آماده شي ځکه چې اوس تر ډېره یعنی اړتیا ته یې ځواب نشي ویلی. که موږ د دې اړتیاو ته ځواب ویلی شو نو د دې کتاب انتخاب په یوه اړتیا واوړي لکه موږ چې هر ورځ یو څه ته اړتیا لرو نو په افغانستان کې به کتاب هم داسې شي. نو اساسي کار دغه دی چې موږ له واکمن حکومت هم دا غوښتي دي چې باید تاسې باید ستراتیژیک پلان جوړ کړئ. هغه ستراتیژیک پلان باید په هغه کې زموږ ملي ارزښتونه وساتل شي. دغه په رڼا کې چې باید عامه کتابتونونه جوړ شي. حداقل افغانستان 318 ولسوالۍ لري. په دغه هر ولسوالۍ کې باید یو عامه کتابتون جوړ شي. هغه باید یو کتابدار ولري. په دغه سره یعنی زموږ په دغه ټولنه کې یو فرهنګي تحرک منځته راځي او دغه د دې باعث کیږي چې موږ یو متمدنه او پرمختللې ټولنه شو او خپل ارزښتونه وساتی شو او موږ خلک وپیژني.
د کتاب ټولونې دا ډول کمپاینونه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ترسره شوي دي خو په منظم ډول د کتاب لوس لپاره د ځای ځایګي نشتون د مسؤلینو لخوا منظم پلان نه درلودل او بوختیاوي هغه لاملونه دي چې دا ډول کتابتونونه بیرته تړل شوي دي.
په افغانستان کې مو د کتاب د ترویج د هلو ځلو راپور اوریده. عاقب عمر د غزنی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د څلورم کال محصل د سمونې لارښود په نوم کتاب لوستی دی. دا کتاب د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت لیکل دی. مخکې تر دې چې له ښاغلي عمر څخه واورو چې دا کتاب یې ولې د مطالعې لپاره انتخاب کړی دی له دوی څخه به واورو چې د دې کتاب محتوا څه ده.
ممکن دا کتاب ډیرو خلکو ته نوی معلوم خو ډیر یو ګټور کتاب دی په پښتو کې او ډیر کسانو شاید بیخي ورپام نه وي. دا کتاب په څلورو برخو وشل شوی دی چې لومړۍ برخه یې سمونه ده د سمونې ډولونه دي او سمونګر یا لیټر باندې غږېدلی دی. په دویم فصل یا څپرکې کې د سمونې 15 پړاوونه دي چې پر هغه باندې غږېدلی. درېیمه برخه کې د کتاب برخه او د کتاب بڼه ده چې د کتاب له پوښتۍ څخه پیل کیږي د کتاب تر کندې پورې رسیږي. څلورمه برخه هم د کتاب کې د لیکنښو په اړه باندې بحث شوی دی د لیکنښو په ارزښت باندې او کارولو باندې لیکوال غږېدلی دی. دا کتاب مې د لوستلو لپاره ځکه غوره کړ چې یو خو د متن ایډیټ دی د موږ اساسي برخه د ادب پنځه کې چې موږ هغه زده کړو په سمه توګه باندې او بل دا کتاب له موږ سره مرسته کوي چې یو متن څنګه ایډیټ کړو یو متن څنګه ولیکو د متن ایډیټر یا سمونګر کوم ځانګړتیاوې باید ولري د کومو فنونو یا د کومو اصولو سره باید برابر وي. او په سر کې د دې کتاب ښاغلی استاد اجمل ښکلی هم دا خبر ورته کړی دی چې پښتو کې نن چې کوم کتابونه چاپیږي هغه محتوایي غلطي خو بیخي پرېږدي. هغه کتاب د بڼې د مخې مثلا د املایي اړخه هغه کتاب ډېرې تېروتنې لري. دغه کتاب په دوی کتاب کې ډېره هڅه شوې ده چې مثلا که هغه د ادبیاتو پوهنځي محصلین دي یا خلک دي یا د ژورنالیزم په ډګر کې څوک چې ځلیږي شي بس تاسو ته بهتره معلومه ده کوم متن چې کرار لغتونه ولې یا بې ځایه کلمې پکې استعمال شوي جمله بندي مثلا سمه نه وي شوي هغه ممکن په لوستلو کې ډېر مشکل ډېر ستونزه پېښ کړي. دا کتاب انشاءالله د موږ سره ډېره مرسته کړلی شي چې کتاب کې هغه متن کوم متن چې موږ ایډیټ کوو کوم متن چې موږ سموو هغه لارو چارې موږ ته راښیي. او ادب پوهنځي د یوه محصل په توګه له ټولو درنو استادانو هم د ژورنالیزم پوهنځیو هم د ژبو ادبیاتو پوهنځیو له درنو استادانو څخه هیله کوم چې دا کتاب په خپلو محصلینو باندې ولولي. دا کتاب ځینې ځینې برخې په سیم کې ورته کار کوي، د کورنۍ دندې په توګه باندې دی باندې ولولي، عملا دوی ته ځینې برخې په متن کې کار کوي، پروجکتور باندې په سیم کې ورته وښیي او دا کتاب خامخا ورباندې ولولي. زه باور لرم چې دوی به په دوو څلورو کلو پوهنتون کې د متن په اړه باندې دومره څه زده نه کړو که دا کتاب چې دوی ته ورښودلی شي یا مثلا کتاب چې دوی ولولي خپل اخذ ځینې وکړو.
لاقب عمر څخه په مننې چې د سمونې لارښود کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریک کړ.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15.
د خبرونه په دې برخه کې د کائنات تنها شعر لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیو ادبي مجلې ته ثبت کړی را لېښلې دی.
د محبت لزورا نه خبر، د محبت لزورا نه خبر، د تنهایی لشورا نه خبر. پمای څاو څکانی وکړلې، پمای څاو څکانی وکړلې، ته دل خپل انزورا نه خبر. لار می تسر بلا پیسې واخستې، سمان یزوین اورورا نئی خبر. اوف د جوزا لگرمی دم رگیلی، اوف د جوزا لگرمی دم رگیلی، د چا د زلل اورا نئی خبر. ستا کائنات د جون شیبو کی سوزی، ستا کائنات د جون شیبو کی سوزی، تیل حال گورا نئی خبر. د محبت لزورا نه خبر، د تنهایی لشورا نه خبر، د تنهایی لشورا نه خبر.
لاغلی تنها څخه په مننی د خبرونې په روسیو کې د استاد عبدالقیوم ناصح سندره لرو. مرحوم ناصح د درې اویا کلونو په عمر د وژی په وویشتمه ومړ. له غم او خوشۍ سره چې ژوند غاړه غړی کړي دا ازادي راډیو مجلې دا اونۍ خپرونه له همدې سندرې سره وړاندې غواړم. تر بلې وې مو ته احمد شیبر په خدای سپارم. شدی
آسیا یک پایخ دی، آبو گی نست، ملت افغان درم پایخ دی نست، ملت افغان دران پای کرد دست. خود آسیای شکلی هواد جار جار وطن، جار جار وطن، هواد جار جار وطن، جار جار وطن، خود آسیای الواقعی پشتون روزلی، ستاپ فضا کی غیرت پاشنی، پخل واقعی پشتون روزلی، Yeah.